نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونو تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابلل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکي مشورتي ډلې یا TAG ناستی په نوم دغه څلور ورځې غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي رادیو ته وویل:
جون دی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورځي او په هغه ورځ به ټاګ یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا تخنیکی مشورتي ګروپ خپل سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي، ترڅو د دې هواد نور روان د پولیو د مدورلو پروګرام د دې سفارښتنو پر وړاندې کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کېږي چې هم دا تیره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیشه ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ویروس په کې لمنځه نه دی تللی. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېشتنه افغان پناهغښتون کې نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل د پناهغښتون کې چې په یو باري موټر کې سپاره وو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د شپږتنو نیول شویو پناهغښتونکو روغتیايي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناهغښتونکو په اړه پوښتنې ګروېژنې کوي. د سریلانکا د کرکټ لوبډلې نن په دوهمه یوریزنی مسابقه کې افغانستان ته 340 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا د لوبډلې کپتان هامبان توتا د دې لوبې په چا وګټلو د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. سریلانکایي لوبغاړو د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 320 منډې وکړې. اوس د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه د شپږو لوبغاړو د سفزیدو په بدل کې په 15 اور او دریم توپ تر اوسه پورې 161 منډې کړې دي. دواړه هیوادونه به د روانې چهارشنبه په ورځ خپله دریمه یوریزنۍ مسابقه وکړي. لومړۍ مسابقه افغانستان ګټلې ده. د هند ریلارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریلګاړو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دی او د دې پیش علت څه دی د تحقیقاتو په نتیجه کې به څرګند شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د جمعې په ورځ دا وخت د ریلګاډو د ټکر په دې پیش کې د مړو شمېر تر 300 او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د هغه په وینا د زیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل ریل لار ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنی ساحې په هوایي حملې کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 ټپیان شوي دي. د دیمپرو والی وایي دا حمله چې ولسمشر اولودیمیر زیلنسکي د روسیې کار بللی د یوې 2 منزله ودانۍ، 100 شخصي کورونو، یوه دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې زیاتې شوې دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي چې د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ایران وایي چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکړي، خو طالبان وایي ایرانیان په خپل روزنې ته اړتیا لري.
داسپانه سه کوم سپنجم ولاړی چې اول ایرانی اړخ پیرونه کړی د زمو په خاور باندې.
پاکستان ته تللي افغانان وایي پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړک غوښتنه کوي.
درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي، ولین ترین ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی او هغه کچا سړک هم جوړ نه دی.
په ننګرهار کې یو خپرندوی ټولنه د هغو شاعرانو ګډې شعري ټولګې چاپوي چې د چاپ وس نه لري.
شاله دا لړۍ به همداسې روانه وي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کېږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قمندان قاسم رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي. د طالبانو حکومت وایي ایراني پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایراني عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروستو کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایراني خبري آژانس ته د دې څرګندونو تر څنګ دا هم ویلي چې کار د چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
قاسم رضایی وای په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری اژانس پروند قاسم رضایی له قول لیکلی اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروسي، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا د سیزموک ځواکونه تر حد پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي، په سرحد کې ضرورت او متاسفانه سې کوم ستونزې ولاړی کې هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډزې کړی یا تغطې کړی وي، بیا نو غبرګون د موږ له خوا ورته کار شوی. نو دوی هم خپل روزنه ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کیږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایرانی او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایرانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښته وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ادعا کېده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلېږي، خو طالبانو د ادعاوې رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواری ته ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستی قومندان قاسم رضایی مهر خبري اژانس ته هم وایي چې د طالبانو حکومت ته چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلې چې د دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به یې نیسي، مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بل برخه کې بل پی خرامست شي. خود طالبانو حکومت بیا د دې پیښو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس یې کورونو ته هم ننوتي او اسناد ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستاني زندانونو د افغان کډوالو د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده، ټول یې د باریک اب تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډوي لسمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولې دي. د اسلام آباد په یوشمیر نور سیمو کې همزنی افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس یې کورونو ته ورغلی او له دوی د اسناد غوښتنه کړي. هخوا په پیښور کې میشت یوشمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدری ازادي رادیو ته وویل
سخت تنه بیا د پاکستان ملیشا پولیسو د دمازو د ګلبهار چوک تانی سره وکولی و او د یو نیم ساعت ازیت او آزار که فقط په دې خاطر باندې د ده نه خپله جوکرسه وباسي، یعنې سره ویزا هم وه، پاسپورت هم و، او سپیشل برانچ خط و هم ورسره و، خو تنګول د دوی عادت سوی ده، دوی باید ماجر وځوروي.
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خورو زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده، په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلداری ورکړي دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې یې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې مني، وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بیل اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کوي چې نور څوک زندان کې پاتې نشي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډیر شمیر نور هم د بیروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه تنه ښودلی.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اوریده چې وایي له یوې خوا یې پاکستانی پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو لعمل زوربی او لبلی خو بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته غنی ستونزې جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفه کاکر سره مرکه کړې او لمړی ورڅخه پوښتلی چې اوس مهال افغانان تر ډیره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته خو په دوه ډول افغانان دي، یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنې مثلا له 10 کال پخوا څخه، 20 کال پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی دپاره، هغوی ځان لپاره دا زمینه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اګست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجران سوي دي. ډېری هغه افغانان دي چې هغوی خپل د کیسو لپاره راغلي دي، او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی ادقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجران سوي دي.
په دې ورستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه دریم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستانی پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلی ویل کېږي چې هلته دوی ډېر زورول کېږي، حتی دوی له خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دې سوندې ازار ازیت تر سوال کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دې زیرول کیږي. یعنی دې ته مثلا په مختلف بانو هغه قانوني اسناد لنی، هغه څخه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر سوال کیږي، حتی تر دې پر چې بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري، هغه خو پرته له شک چې ډیر حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي، او هغه بیا هم پیسې ور سخت سل سوي دي، هم برته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې اته هغه چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غو سره ته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغان مهاجرینو لپاره تر ډیره پرې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول لپاره یو ځای ته ځم راځي کوي چې زه کولای سم په دې ځای کې کار وکم، یا هم زما لپاره هغوی اولین پوښتنه چې ستاسو څخه کوي د مهاجر کارت پوښتنه کوي چې آیا تاغه لري که یا. دوهمه خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د دغه 2020 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډیرې ارزانه وې، خو بدبخت نه کله چې افغان مهاجرین دلته ډیر سوله او دی وپیدل چې دی ډیر سوله د کور کرایه یې دوه چنده نه ته درې څلور چنده لوړې کړلې، او په ډیر لوړ کرایه باندې کورونا افغان مهاجرینو ته ورکړي.
هغه افغانان چې په دې ورسره کې پاکستان ته تللي ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقتي استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کې سونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان مهاجرینو کې سونه مختوري ډېرې د پروسه په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر دا چې افغانان سچ د غوي انټرویو کال تر مخه تیر شوی و، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلوم نه وسی. او بل د دې د دلته د وسیدل د پاره زمينه سازي پارسه کې اصلا مرستنه د تسوي توجه نه د صورت نیول شوی. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار اوړي تر څو د افغان مهاجرین ونظري، لیکن بیا هم دې ته ډېره توجه صورت نه دی نیول شوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د ځورونې څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیرناکه وو، لیکن بیا هم اوس د دې هزار زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې.
په پاکستان کې میشته افغان مدني فعاله مزدلفه کاکړ و.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم یو نړیواله موضوع د اوکرين ولسمشر وای پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لشته لږه 1500 اوکرایني ماشومان وژل شوی دي. پرون هم په دیمپرو شار کې په یو هوایی حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوی دي. په همدې حال کې د اوکرين ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشن به ویلی چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایی حمله چې یو استوګنیزه ساحه یې پنه شکړي یو دوه کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروفسک کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلی په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوی د 15 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو لسو شخصي کورونو یو دکان او د ګازو نلیکې د قسمی تخریب سبب سوی ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلی چې روسیه یو ور بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلی دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاهو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف لمیاشتو راهیسی وی د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورسپانې پرون خبره کړه ویلي چې هیواد به دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لومړی له احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي له افغانستان او ایران سره د لویدیځ د اوسنی کړکیچ سربیره کابل او تهران د اوسپنې د دواړخیزي پټلې یو تجربه تر سره کړې ده. د خبرونې په باور د دې تجربې هدف دا دی چې له چین او هند سره یو ډول وصل شي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي له اروپا سره د افغانستان او ایران ارتباط قطع شوی دی. نو دا دوه هیوادونه غواړي چې یو نوی متبادله لار پیدا کړي. د خبرونې په باور د خوافرات د ریلګاډي پروژه تهران او کابل ته د فرصت برابروي چې د غرب د هڅو سربیره له انزوا څخه ووځي. د می په نامه له ایران د خوافرات د پټلۍ لاري لومړی کارګو افغانستان ته ورسیده. په دې کې ولس ډبی وی چې د ریل پټلۍ 1555 ټنه وسایل انتقال کړل. لدی وسایلو به د پټلۍ د نوري برخه د جوړېدو لپاره استفاده وشي. د خوافرات پټلۍ 225 کیلومتره اوږده ده چې 1320 کیلومتره په افغانستان کې ده او پاتې 50 کیلومتره په ایران کې. د دې پټلۍ د جوړېدو چارې په 2000 کال کې پیل شوې وې. ایرانی رسنیو په روسیو خبر ورکړ چې دا پټلۍ به د چین او هند د ریل له شبکو سره وصل شي. د پلان له مخې د ریل دا شبکه به ایران او افغانستان، تاجکستان، قرغزستان او چین سره ونښلوي. د لویدیز بل خبرونه ستارز اند سترایپس رسپانه لیکي د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي چې هغه افغانانو ته چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره همکاري کړې ده د ویزو پروګرام پراخ کړي. سناتور جین شاهین او سناتور روجر ویکر یو لایحه چمتو کړې ده چې له مخې د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو پروګرام تر 2029 پورې تمدید شي او نورو شل زر افغانانو ته به نوي ویزې ورکړي. ستارز اند سترایپس لیکي په نوې لایحه کې د قانوني چارو د پرمختګ لپاره د اسانتیا وړاندیز هم شوی دی. د اوس لپاره د افغانانو د مهاجرت نږدې 1 لک لاین حل پاتې دي. سناتور شاهین د پنځنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې هر ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د امریکایانو، د متحدانو او د هغوی د کورنۍ او د غړیو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره د ځانګړي ویزو د پروګرام پر تمدید پر اوسه شکل په کانګرس کې د جمهور غشتونکو یو شمېر غړو اعتراض وکړ چې بیا دا پروګرام له کلنۍ بودیجې بهر شو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دوی وایي چې په خوای هم سړکونه کندو کپر وو، خو د بارانونو او سیلونو په وجې حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګه وتلی دي. ځای اوسیدونکو وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجې یوازې په تیرو نشته 3 میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې شپږ موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوب لري اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې وایي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سرکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سرکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه وستلي چې له امله یې موټرې له سرکونو خوېږي او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سرک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډزله تګ راته وکړي.
زمنګ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پر چې درې پوشال وای او درې کلم دی نو درې ولسوالي کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دا تیګه ورزيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دا دیوالونه خوېږي، خلک بیخی تباہی سره مخ دی. زکه چې سرک داسې دی چې بیخی هیڅ د دې تک او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالی په وجه په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې شپږ موټر له سرک او غر خوېدلی او په کې لزګونه کسان د مرګ ژوب سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگي پل پونوم دی الته د سرک د خرابوالي وجه چپا شوې دي. دوه کس به شهیدان لرو، شپږ ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی په شاګرد دره کې موټر هم د سرک له وجه چپا شو الته شهیدان او زخمیان پکې. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شو چې پکې 15 پکې شهیدان. دا پیخي لا زیاتیږي. سرک زمونږ ډیر خراب دی، د بارانونو او د سیلابونو وتلې دي. د پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی، سلور موټر چپا شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو، زمونږ خبره څوک نه اوري، تګ راتک ډیر زمونږ مشکل دی، ډاکټرونه خیژي هغه ډیر په سختی باندې، سرکونه بیخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې له پامه یې غورځولي وو او له اوسنۍ غواړي چې ورته د سرکونو په جوړولو او نورو اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړی پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالی په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزې مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنگ هم دي، میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې پغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جاني تلفات اوري.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلې سرکونه د موټرو لته ګراتک پوخه وتلي، خو د ورستوي بارانونو او سیلابونو لامل زیات زینه تخریب شوی، له خټو او تیګو ډک شوی او هر ځای کې د موټرو چپکېدو او لغره د خویدو ویره زیاته شوې ده.
د افغانستان او سریلانکا دوهمه ورځنۍ مسابقه روانه ده. سریلانکا 340 منډي هدف ټاکلی چې خورا لوړ هدف دی، خو افغانستان په داسې حال کې چې اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. تر اوسه پورې په 40 اوورونو کې 191 منډې کړي دي، په 45 توپونو کې 133 منډو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې یوازې 2 لوبغاړي لري. په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی. اجمل تورمان پرې راپور چمتو کړی.
نا خبره یاره غلی غلی ژاړم، د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابر کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته شپېته ټوګه کتابونه ورکوي. په نا خبره یاره غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقی گیو بس خور دے ٹولن تم گٹ کی گیو ولس تم گٹ کی گیو پختو ادا فرہنگ جی تم خدمت کی گی.
شاعران دے ٹولن یو غریب طبقہ دا وسنی وقت بد اقتصادی وضعیت طبقہ تو نشی کولے شاعران جخ پل ٹول گی چاپ کڑی.
په افغانستان کې لدیر پخوا رئیس لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شاباس خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوه ګډه شعري ټولګه چې و بده نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ روان د لري لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دا اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خوبه د مقایسه او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي او بل بدوی وحاسي کی چې په خپل شاعري کې لا پس نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړی دی. نوموړی هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د اجمل تورمان راپور و چې نرګس مومند باندې کړ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
له دې سره د خبرونو نیمایي برخې ته ورسېدو. وسلور بجاو دیرش دقیقې دی واورې د دې سات لاند خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام درابرل شوی مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځې غونډه د پنځشنبې په ورځ پیل شوې ده. د بلغاریا پولیس وايي درې څلوېشتنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول ویلي دا پناه غوښتونکي چې په یو باري موټر کې سپاره و نن سهار پلازمینه سوفیه ته نږدې ونیول شول. د افغانستان او سریلانکا دوهمه یوریزنی مسابقه روانه ده. سریلانکا درې سوه درویشت منډې کړې دي او تر دې دمه افغانستان په ځوابي بیټنګ کې په 23م اوور کې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوسولي یوازې یو سلو یو نیوی منډه کړې دي. د هند ریل ګاډو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د ورستي ټکر سبب وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د جمعې پورس دا وخت د ریل ګاډو د ټکر په دی پیښه کې د مړو شمیر تر 300 وشته او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. او د اوکرين چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکرين په دیمپرو شار کې پر وی استوګن ساحه په هوایي حمله کې یو دوه کلن ماشوم مشل شوی او دوه وشت نور کسان ټپیان دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ دوهمه یوریزنی مسابقه د لسم افغان لوبغاړي په سوځیدو پایته ورسیده. دا مسابقه سریلانکا په داسې حال کې وګټله چې افغانستان د سریلانکا د 340 منډو د هدف په وړاندې یوازې یو سلو یو نیوي منډې وکړې شوې.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننې ملما به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دګنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې. لمړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې. نور زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړې. شاغله حافظی سره لدی چی د یو شی اقتصاد پو په توګه پیژنو، خو د ادبی قریه خواندې او ششیر وای. د تمه د دې خواله په پیل کې وویل چې لزده کړو وروسته لمړنۍ دنده څه و.
ما خو دولتی کار هیڅ نه کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق می بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان و ما چې د ازما مشر ورور مړ شو او د بیا ازما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه هم دلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فاکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو. هغه د ځواني څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد دې کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي.
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په این زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې ومه، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې هغه کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت ومونده، مثلا تاریخ هم چو پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد گرکنیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دی، تقریبا 9 کال او درې میاشتې اوله ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پښتنه وکم چې تاسو ول چې لړۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوي، دا کوم وخت د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني او احساسات و او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې، بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو مونږ په ځواني کې د دغه ضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل مونږ هکو پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام دسګیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول.
اما تاسو ول چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده و، 9 کاله
د ټولو اوږده وي. ډېر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ خو 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم او ضد د انټرناسیونالیزم او ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و، خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف و هغه وخت کې، او وروسته هم وښودل هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشولو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانه خوش شولو، هغوی 23 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړل ما دا د وکړم او ځنه کوم بیا عبالت به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زمونږ ټول شتمني دا شیان تر تعمین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو او په کندز کې هم زمونږ مځکې وي هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه وو نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل دغه پلانې کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار مشهور شرکت وو هغه وخت په مرګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یا سابقه چو بیا جرمنی یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د پم جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلودل خلک غوي ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپنوم بل چاپنوم دوی سره بیا راغله هندستان ته
په جرمنی کې بیا څو تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغله او بیا په افغانستان
کې مودل په جرمنی هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که هغه د ځینې دوستانو سره د اروپאי شورا مشر شوم دی دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بندلي د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجله چاپول په نوم د نیستان بل پروم دی قانون روشنگران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی پروم یو مجله چاپولو او پنوم دی رویدادای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږ وکول شو چې دا اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امید در شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زمونږ حمیدالله قادری دای رئیس عامل شو چې بیا دای وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پات شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شعر او شاعری څه شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بی خوب پات شولم دا سوچ می کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او دا ادبي کارونه او دا لیکنه او دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر می کول چې هغه دوده یو مړې دوده پیدا شي یعنی دی زیاتره زما حلزل ابدغه چې خپل مانوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس ته رئیس امید و تاسو ټول د خصوصي سکتور چاري تاسو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې دا کارمندنه او دا اقتصادي واده او دا بلانس تجارت برابر او دا ټول ستاسو په غاړه شو اوس که تشهیر او شاعری ته دی خو د شاعری اصلي شاعری یو برخه ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي خپل هغه ناخداګا زمير ته لاس باید لاس رسی وره یا دغه لپاره یو څه دی بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست دی عمومي اتاقو کې دا مسئله دی ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه مزي ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفي لیکوال. بیا د ازما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه می بولی کل بیا. پا اغا سو که دوب شوم پا دا اتاق که و پا ام دا اغا اقتصادی چارو دی افغانستان، ولچه آن هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتون بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد. خب هر صورت مو خبال حلیزالی وکرد.
د دغه کارونو په اړه وایستم، دې دورې تاسو چې فساد و د کار زمینه هم ډیره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته خو مخه یې نیول کیږي. اما هم اشرف غنی هم کرزي دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشند لشکریانش درخته ها از بیخی. دا مسائل متاسفانه هم دغسی و اصلا مسئله چشی و که یو سه جوار و گرو زو خود دینا نوم پا طول مسائلو که اول خود ستول خوصی دا افغانستان پا دی و توانی دل چه در طول نمگلتیاوی چه مخ که سیستم کشتون دلو دل اغایی بشپل که دی مسائل پا چوگا منگا دی دولتی اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتی او دیگر ذخایر درلوده په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری و ډیر زړی وی د روسی ټکنالوژي و ډیر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان لیار څخه راته یاده، تر څو چې د ټانکرونه د تیل بارګیري کول او هغه یې تشول، او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتی موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېسار دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د ګاز لپاره لرو چې کولی شي چې ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنګونو پر اساس له بینه تللي وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي، موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راغله په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د ودونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته اویا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانه دلته پته درېدلې دي، رقابت نش کولای. دا خو مونږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته مونږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولای شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چاري دي شهر، مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته د ټول کورونه چې جوړ شوی دي ال اکثر 90% 95% او د تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول خصوصي سکتور د وسان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه شل کال تر اوسه پوری خصوصي سکتور د افغانستان له برکت دي چې په افغانستان کې قحطی نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود سخنیولې تر دیراود دی اورزګانه پوري هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختی وي. او د دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک غکې حلیزلی کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر خیګنی لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی، جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیر مسخه دک یو دی، د چنګیز د حملې څخه راپدی خو د دغه د افغانستان د مزه کې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې موږ د آبیاری سیستمونه د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شان ویجال شول. پس لا نسل د کار چې باید دا بیرته رغول وای هغه به اکثرا وجل شوی و. نو دغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکه په بکوا کې په مزار کې په قندس کې په بدخشان کې په میمنی کې په پمدغه سي په فرا او نیمروز کې تر هرات پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکه د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو دګر وي. اوس هم همدغه سي دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسیلته امنیت او آرامي وو، دنیا پرمختګ وکړ چې ډیر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډیر اوس مثلا د زمونږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر دغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډیر مشکل سره برابر شو. ولی په سلور کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلود، یعنی 50% وده وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړی چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. ان د بالغت پیسې سره ټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډیر مساعد زمينه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سو گشت از د مرګ سره جوړی چې ما پنځنیم کاله په لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو جریجم او څه ان ژوندې پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانون که خبره و چې سرنګ زه وژغور چون څنګه ژوندې پات چون پرته لدی چې یو د سیاس غایب برونه یا دوکاری بکره. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې. هغه څخه چې راووتله مالته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې د زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم. دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم. او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکا تیکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهرا احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطرات از ما چې دا جالب خاطرې دي چې یاد بندخانی څخه راوغورو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانون کې پرمختګ ته ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشم اولین ګشت لپاره نو څنګه لاس پرمختللي هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس او تاق ترکیه د مدیر هیئت غړی او مثلا د تاق ایران چې لوی تاق لري دغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. دغه دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون چې څنګه موږ ته دوی رای راکې، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه. دا بنای د هستي بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثرا د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خو وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني کوم.
ډېر مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.